دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنوندونکو ز اشقلا رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو او د راتلونکو ګامونو په حق له خبرو د پاره سره کتلې دي. د ارګ په لامه کې ویل شوی دی چې په دې ملاقات کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو د پاره د ټیم د جوړولو په حق له هم خبرې شوې دي. د ارګ د ویان مارسیال دوا خان مینپال په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
نن چې پولیس مشر د مصالحې د شورا د رئیس سره مجلس پر همدې باندې چې حکومت د مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې کامل آماده کړي لري.
بل پلو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي دا ځل به د سولې خبرې یوازې کابل ته منحصرې نه بلکې د هېواد د ټولو برخو استازي به پکې ګډون ولري. افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وویل په افغانستان کې افغانان د سولې په ملاتړ د سیاسي موافقې په لاسلیک کولو یوې فیصلې ته ورسېدل او اوس په سیمه او نړۍ کې هم د سولې لپاره د افغانانو هڅو ملاتړ کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جوزجان په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ویلي دي چې د ملکي وګړو یو رکشا د جوزجان ولایت د مردیان د ولسوالۍ د فاروق کلا په سیمه کې په ماین برابره شوې ده او چاودنه شوې ده. بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مارسیال فواد امان امریکا غږ ته ویلي دي چې د بادغیس د ولایت د بالامرغه په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې و افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. ښاغلي امان ویلي دي چې د طالبانو برید په شا تنبول شوی دی. د وویل چې په دې برید کې لس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي خو په خپله طالبانو په دې حق له تبصره نه ده کړې. همداشان د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د خپرېدو د ویرې په نړیوالو پروازونو لګیدلې بندیز وروسته له درې میاشتو نن ختم شو. د ترکش ایرلاین الوتکه د کابل په وخت د سهار په اوو بجو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کته شوله او 350 مسافرین د ترکیې د استنبول د ښار نه کابل ته ورسېدل. د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل راپور کې ویلي دي چې سره له دې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کمیټې د 150 سپارښتنو څخه 40 سپارښتنې عملي کړې دي خو لا هم په دې اداره کې فساد موجود دی. د کمیټې یو غړي مدثر اسلامي په دې حق لا داسې وویل.
یو د لوی څارنوالۍ د داخلي اداري چارو د سموالي په برخه کې او همدارنګ د جزایی اجراءاتو د سمون په برخه کې وړاندې کړي وي هغه 80% تطبیق سوي دي. خدا په هیڅ ډول په دې معنی باندې نه ده چې لوی څارنوالۍ له فساد نه پاک سوي ده او هیڅ نیمګړتیاوي په کې پاتې نه دي، بلکې لوی څارنوالۍ کې د اصلاحاتو لپاره اوس یو ښه اساس او بنیاد ایښودل سوی ده او دا لاره باید د اوږد مهال لپاره تر ډیره وخته د راتلونکو کلونو په ترڅ کې تعقیب سي ترڅو موږ وکولای شو یو صالحه او سمه او لفساد نه پاکه او ګټوره اداره ولرو.
دا کمیټه وایي چې په لوی څارنوالۍ کې د اصلاحاتو راوستل دوامدارو هڅو ته اړتیا لري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د همڅو نړیوال خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبرداری ورکړی دی که هند پرې حمله وکړي هیواد به یې په ټول قوت د هر ډول برید ځواب ووایي. شاه محمود قریشی وویل هند پلان لري په پاکستان حمله وکړي ځکه غواړي چې د چین او هند ترمنځ د سرحد په سر د جنجال نه د خلکو پام بلې خواته واړوي. قریشی نن ویلي دي وروسته تر هغه چې هند د همالیا په سیمه کې د چین لخوا وشرمول شو او ماتې ورکړ شوه اوس غواړي په پاکستان کې د عملیاتو لپاره کومه بهانه پیدا کړي. هند تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. بل پلو په پاکستان کې چارواکوي هغه مسافر وړونکي الوتکه چې تیره میاشت د کراچۍ ښار سره نږدې ولویده او 90 کسان پکې ووژل شول د لویدو علت یې د پیلوټانو بې غوري وه. په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی راغلی دی چې پیلوټانو د کیناستو پر وخت د کرونا د ویروس د وبا په هکله خبرې کولې. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان نن پارلمان ته وویل چې د الوتکې پیلوټانو او د هوایی ترافیک کنټرول مسؤلینو اصول نه دي مراد کړي. په ایران کې چارواکوي درې تنه یې په دې تور نیولې دي چې غوښتلي ماشومان د انټرنیټ د لارې خرڅ کړي. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمی د اسنا نیمه سرکاري خبري ایجنس ته ویلي دي چې د قدرېو کسانو کوښښ کوه چې د واړه ماشومان د انسټاګرام د لارې وپلوري. پولیس وایي یو ماشوم شل ورځنی او دوه نورې دوه میاشتنی و. پولیس وایي دغه کسانو د ماشومان د 500 او 100 میلیونو ریالو په بدل کې اخیستي ول او غوښتلې چې په 400 یا 500 میلیونه ریاله یې خرڅ کړي. پولیسو ویلي دي دغه کسانو د انسټاګرام لس یا 15 حسابونه درلودل او ماشومان پکې خرڅول. بل پلاو د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د هغې غوښتنې په وړاندې خبرداری ورکړی چې له مخې ایران باید د ځینو مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې ګمان کېږي تهران پکې اټومي مواد زیرمه کړي دي یا یې ترې استفاده کړې ده. ولسمشر روحانی نن وویل چې د ایران لپاره د سخت ځواب ورکول اسانه ول، خو هیوادې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې سره د همکاریو دوام غوره بولي. ایران په هغو مرکزونو کې اټومي فعالیتونه رد کړي دي چې په اړه یې یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي. د ایران حکومت وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره د هغوی په خبره کې د څارنې واک نه لري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیونه اوریا. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د مسکو په سره څلور لاره کې د پوځي پریډ ننداره وکړله. دغه پوځي ننداره په دویمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو په وړاندې د روسانو د بریا په ویاړ جوړه شوې وه. روسان د بریا ورځ هر کال د مې په 9 نیټه لمانځي، خو سږ کال د کورونا د وبا له امله ځنډول شوې وه. په نننیو پوځي مراسمو کې زرګونو پوځیانو برخه درلوده او په ترڅ کې یې بېلابېل ټانکونه، بلستیک مسایلونه او نور پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په خپل تازه راپور کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې په چټکۍ د کورونا د ویروس د خپرېدو له امله اندېښنه ښودلې. یونیسف وایي دغه وبا د ماشومانو لپاره روغتیایي او تعلیمي خدمتونه ټکنی کوي. د راپور له مخې دغه ستونزې به ممکن په راتلونکو میاشتو کې د شاوخوا 4.95 زرو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي. او وروستۍ خبر دا چې د مکسیکو په جنوب کې سخت زلزلې شپږ تنه وژلې دي. د زلزلې شدت د رختر په حساب 0.4 درجې ښودل شوی. زلزلې د مکسیکو په جنوب کې د آرام سمندر ساحلي سیمې لړزولې دي. لږ تر لږه شپږ تنه یې وژلې دي او یو شمېر نور کسان سخت ټپیان کړي دي. مقامات ویلي دي چې 2 تنه په مکسیکو سیټي کې ټپیان شوي دي او څه د پاسه 1.5 ودانۍ زیانمنې شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د مکسیکو د سه‌شنبه د ورځې د زلزلې مرکز د پوچتلا ښار په 98 کیلومتري کې پروت دی او زلزله 6 کیلومتره د ځمکې د سطحې لاندې شوې ده. مکسیکوي مقامات ویلي دي چې په سیمه کې شاوخوا 200 کورونو ته تاوان رسیدلی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیونه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورت ته کالیا وی خو د افغانستان د سولې لپاره هڅه ګړندې شي نو لبل پلوه په دغه هیواد کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه هغه څه دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل پاړه اندېښنې راپورته کړي دي. په همدې حال اروپای ټولنې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو نه غوښتي دي چې د یوې تلپاتې سولې لپاره له راغلي فرصت نه ګټه واخلي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو 3600 بندیان آزاد کړي دي او د نورو بندیانو پر آزادولو کار روان دی. د 15000 طالب بندیانو آزادول د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالبانو اصلي شرط دی.
نن چې پولیس مشر د مصالحې د شورا د سره مجلس پر همدې باندې چې حکومت د مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې قابل آماده کې لري.
په مذاکراتو کې د خبرو د پیل یو مهم مورد د دایمي اوربان ټینګښت دی ترڅو د مذاکراتو د دوام لپاره بستر برابر کړي.
د طالبانو ویان سوهیل شاهین امریکا ژغ ته وویل چې تر اوسه یې د افغان حکومت 622 بندیان آزاد کړي دي، او کله چې حکومت د دوی ټول بندیان آزاد کړي نو په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری لري. خو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو د سولې د پروسې په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو درو ورځو کې په بادغیس، لوګر، کندهار، بلخ، بغلان او بدخشان کې په خپلو بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. افغان حکومت هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
بندیان چې طالبان یې خوشې کول غواړي حکومت یې نه خوشې کوي، او حکومت چې څوک خوشې کوي طالبان هغه نه غواړي. اوس هم چې حکومت کومې شمېرې یادوي 3600 طالبان ته دا د منلو وړ نه دي. طالبان وایي د لیست پر اساس شاوخوا 2200 یا 2800 بندیان خوشې شوي دي، یعنی 3500 چې حکومت یادوي وایي دا د لیست پر اساس نه دي. نو زه فکر کوم ستونزه اوس پر دې ده چې څوک باید خوش شي او څوک باید خوش نه شي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وویشت وزرانو په ګډه د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو اړخونو ژغ کړی چې د سولې لپاره د رامنځته سوي فرصت څخه د یوې تلپاتې سولې لپاره ګټه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی رولاند کوبیا د دغه هیوادونو د ګټې اعلامیې په حواله وایي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی باید د دغه هیواد خپلواکي، اساسي قانون او ملي یووالي لا پیاوړی کړي. شنونکي وایي چې د افغان سولې په پروسه کې یوازې ګاونډیو هیوادونو ته د ظلمي خلیزات پاملرنه او د افغان حکومت څنډې کول د ناټو سازمان او اروپایي ټولنې اندېښنې راپورته کړي دي.
پای ټولنه او د ناټو سازمان هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، سره د دې چې د افغانستان حکومت په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي. تر څو چې ټول نړیوال اعتماد کې ونه اخیستل شي او یو کانکریټي ستراتیژي د افغانستان د سولې لپاره متحده ایالاتونه ونه لري، دغه ډول خبرې یا دغه ډول مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بلخوا د مصالحه علي شورا مشر عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې طالبان باید سولې ته د رسیدو لپاره تاوتریخوالي راکم کړي. ښاغلی عبدالله چې د برتانیې او جرمني په ګډون د ځینو اروپایي هیوادونو ځانګړو استازو سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کولې، ویلي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره یو داسې پلاوی تیار دی چې د ټول هیواد استازیتوب کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
افغانستان کې نن هم د کرونا وایروس کم مثبت پیښې ثبت شوې دي. له بلې خوا کابل ته چې درې میاشتې دمخه د کرونا د وبا د خپرېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډیدلې وې، نن بیرته دا الوتنې پیل شوې دي. په موقعی په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د امیر روغتیا وزارت نن د چهارشنبه په ورځ د 15مې ورځې لپاره په افغانستان کې له 2500 څخه د کمو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړي، او ویلي دي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د دغه هیواد په دیارلس ولایتونو کې د کرونا د وایرس ټولې 240 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی خبر اعلان ته وویل چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ 1 تنه مړه شوي دي.
تیرو څلیرو ساعتونو کې 651 شکمنې پیښې نت شوی دی چې د غله جملې څخه 204 درس مثبت تد شوی دی، 509 روغ شوی دی او بدبختانه 21 مړه شوی دی.
دغه نو پیخو روسه اوس په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیخو شمیر 9015 پیخو ته رسیدلې دی. د کرونا د وبا د پیل څخه تر اوسه 509 شتنه په افغانستان کې پر دغه ناروغي مړه شوی او 9809 پیتنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیخې د تیرونه پرتله کمی شوی، خو لا هم د دې احتمال شته چې د دې ناروغي پیخي بیرته زیات شي. د دغه وزارت وایم ډاکټر اکبر سمسو د چهارشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې د عامه روغتیا په وزارت کې د پاساد د شتون په اړه د پلاتون ژمنه وکړه، وی چې سرپرست وزیر د پاساد شتون په اړه یو کمیټه هم جوړه کړي چې د مستوی تنفسو د زګاګانو د کاچاک په ګډون به د پاساد ټولې کزي وسیړي.
در مورید قاچاق 32 د 22 مصنوعي تنفس د زګاګانو د قاچاق په اړه چې یو خبری اژانس خبر خپور کړی و، بیا هم په سرګنده د عامه روغتیا وزارت ویلي چې چین هیڅ کله هم مقتد 22 دزګاګانو مرسته نه کړي. چین یوازې د 3 دزګاګانو مرسته کړي چې دوی د کندهار د کرونا د درملنې په روغتون کې موجود دي، او دوه نورې د هرات د کرونا د ناروغۍ د روغتون په ګودام کې پرتی دي
موجود هست.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 212 د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټر دزګاګان شته دي. د وزارت یو پلټنه پیل کړي چې لمخې به تر یوې ونۍ په کابل کابل ولایتونو کې د دغه دزګاګانو د موجودیت یا نه موجودیت په اړه یو ریپورت ترتیب شي. د بلې خوا نن د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته نړیوالې الوتنې د نږدې درې میاشتو ځنډ وروسته چې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو له امله ځنډېدلې وي بیرته پیل شوې. نن سهار د ترکیش ایرلاین د هوایي کرښې یوه الوتکې شاوخوا 350 مسافر له استنبول څخه کابل ته رسولي او بیا له هغه ځای نور مسافر ترکیې ته وړي. د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر کمانډان جنرال سید عمر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د کورونا وبا څخه رامنځته شوي حالت ته په کتنې په هوایي ډګر کې ټول لازم احتیاطي تدابیر نیولي دي.
ټول آمادګي لرو چې هم قرنطین پروګرامونه لرو، هم ډاکتران دلته لرو او هم امبولانسونه لرو. څه خدمات چې د وزارت صدامي څخه تر وزارت داخلی پورې او د نور ارګانونه چې دلته په میدان هوایی کې ټولو ته اطمینان ورکو چې پس له دینه زمونږ پروازونه دا آغاز دي، شروع کیږي او ډیر په مطمئن سره مونږ آماده یو چې خلکو ته خدمات به ارائه کو. پولیس، میدان ملکی چارواکي په ټول قوت سره آماده دي او صحی خدمات او اطفایه خدمات او نور خدمات چې مسافرین کچیر ته ضرورت ولري مونږ آماده یو چې خلکو ته او مسافرینو ته ولنده وکړو.
د افغانستان د ملکی وی چلن اداره وی چې ټاکل شوی سبا د جون په 15مه په امارات او شرکت به هم بیرته کابل ته لوتري پیل کړي. دغه دوه شرکتونه د مارچ په وروستیو کې افغانستان او نړۍ کې د کورونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله کابل ته خپل لوتري ځنډولې وي. قسم دغه دوه نړیوالو شرکتونو افغانستان ته لوتري بیا پیل کړي، خو هندستان او پاکستان لا هم افغانستان سره خپل لوتري بیرته نه دي پیل کړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وی چې ممکن د دغه دوه هوادو هوایي شرکتونه به د بلې میلادي میاشتې تر وروستیو افغانستان ته خپل لوتري پیل کړي. افغان حکومت له وړاندې د نن په هیواد کې داخلي الوتنو د بیرته پیلېدو اجازه ورکړي، خو دا بهیر لا هم د کورونا د وبا د خپرېدو وړاندې حالت ته بیرته نه دی ګرځېدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، د پژواک خبری آژانس اوس هم په خپل خبري باندې ولاړ دی او وایي چې د مصنوعي تنفس کوم دیش داني ماشينونه ورخ دي او د قاچاقبرانو لاسه ورغلي دي. موږ لږ مخکې د پژواک د خبری آژانس رئیس دانش کړوخیل صاحب سره وغږیدو. کړوخیل صاحب، تاسو پرون ولسی جرګې غوښتي وي، تاسو مترلی وي او همداشان د عام روغتیا وزیر هم، هغه خپل خبري ولاړ دی چې وایي د ماشينونه هیڅ یو دانه هم ورخ نه ده او تاسو وایي چې نه اسناد لري. بلاخره نتیجه څه شوه دي؟
ها، پرون موږ کل د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون ته لاړو، دغه موضوع هلته اړخیزه وڅېړل شوه. موږ ډېر مستند د دوی لومړی لیست چې دوی اوس په دې اصرار کوي او په دې تاکید کوي چې دوی وجه دغه تنفسي آلې دوی ته سره مرسته شوی ده. موږ په هماغه وخت له دوی سره ځینې داسې د دوی خپل اسناد او د دوی راپورونه شریک کړل چې په هغه کې د ترکیې او د غراز د قطر دغه مرسته شوي وینټینټرونه دوی په لیست کې نه و شامل کړي. نو موږ دې تفاهم ته پرون ورسېدو چې مخکې له دې نه چې په ژواک له دوی سره نور معلومات شریکي، لومړی د دوی لپاره په کار ده چې د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې دوی باید ټول هغه تنفسي آلې چې هغه د کورونا د وضعیت نه مخکې د صحتي وزارت درلودې له کومې منابعو سرچینو نه لاسته راوړي خپله اخیستي، او د دې کورونایي وضعیت له پیل سره چې دوی سره څومره مرسته شوي دا د سیریال نمبرونو سره دغه وخت د اخیستلو سره یا د ترلاسه کولو سره لومړی باید دا ملت سره شریک شي. بیا موږ دغه نه وروسته هر خالګاو یو نیمګړتیاوي چې په دغه لیست کې وجود لري هغه د خپل ولس سره شریک کړي.
یعنی تاسو کافی شواهد او اسناد لرئ کوم دیش دانه ورخ دی او تاسو وایئ چې د قاچاقبرانو لاسته ورغلي دي، دا څنګه؟
کافی اسناد او کلیپونه لري. من ډیرای هغو غوونو ته لاسرسي پیدا کړی چې نه یوازې قاچاقبران داوا کوي چې دا د موږ سره په واقع کې دي، بلکې هغه ملي سوداګر چې غواړي دا ترلاسه کړي، هغه د نرخونو چې اوس مثلا خپل قاچاقبر هغه د یو تنفسي علي قیمت ورته $1,000 وایي، دوی د $5,000 غواړي. اول دوی ورته وایي چې $1,500 راکړه، دغه ټولې د پروسې اسرات بلاس لرو.
نو دغه چیرته بیا وړل شوي دي؟ دا معلومه ده د افغانستان نه
تر کومه حده چې موږ اطلاعات په لاس لرو او دغه پروسه هم له نږدې څارلې. متاسفانه هغه وینتونه پېښور کې حیدرآباد ته رسېدلي دي. اول تم تقریبا زموږ دوستان هڅه کوي چې په صلاحت هغه لاسته راوړي. نو
او دغه قاچاقبران چې تاسو وایئ دا افغانان دي، خارجیان دي، داسې معلومیږي یا نه؟
نو دې کې خو شک نشته چې د لوري خبرې چې کله موږ اورېدې هغه خو به د پېښور اوسېدونکي وو، خو دغه څوک دا وسایل اخیستل له هغوی له موږ له هغوی نه غوښتنه کړې وه، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا یوه طبي او تخنیکي مسله ده. رسنۍ خو په هره برخه کې دومره کافي اطلاعات او معلومات نه لري او نه بیا دومره پیسې لري چې دا وسایل لاسته راوړي. نو له دې خوا ته داسې اعتمادي باوري ملي سوداګر موږ له ځان سره درلودل، تر څو موږ هغه حقیقت یا کوم موخه او هدف مو چې درلوده چې د دغو تنفسي آلو قرچاق کېدل او له هېواد نه ویستل دا د ملت سره شریکو موږ زه په پوره او باور د ملت وایم چې هغوی ته موږ رسېدلي یو.
مننه دانش کاروخیل صاحب د پژواک خبري آژانس رئیس کور دې وره.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیا سردانی.
رپورټونه ته ادامه ورکم. که څه هم د امریکا په شپږ ویشتو ایالتونو کې د کرونا وایروس د پیښو شمیر زیات شوی دی، خو د روغتیا جګپوړو چارواکو پرون سه شنبه د کانګرس غړو ته وویل چې له کرونا وایروس سره د هیواد مبارزه مخ په ښه کېدو ده. کرونا وایروس د امریکا په کانګرس کې وروسته له هغې د بحث مهمه موضوع شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ وویل چې هغه د کرونا وایروس د ټیستونو د کمولو غوښتنه کړې وه. نور جزئیات په رپورت کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د کرونا د ټیسټونو د کمولو په اړه یې وړاندیز ټوکه نه وه، ځکه د ټیسټونو سره د کرونا قضیې ډېرې رابرسېره کېږي.
زه ټوکنه کوم، اجازه راکړئ روښانه کړم. مونږ په نړۍ کې د ټیسټونو عالی پروګرام لرو. مونږ په نړۍ کې تقریبا هر چا ښه ټیسټونه کوو. زمونږ ټیسټونه ډېر ښه دي، تر ټولو ښه ټیسټونه دي. له ډېرو ټیسټونو سره ډېرې تیزی رابرسېره کیږي.
سپینې ماڼۍ لږ وروسته له دې څرګندونو څخه په شا شوه او د کرونا وایروس د کاري ډلې کارپوه ډاکټر انتونی فاوچی په کانګرس کې د استازو مجلس غړو ته ویل چې داسې نه ده.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، مونږ ته هیڅ داسې نه دی ویل شوي چې ټیسټونه کم یا سوکه کړو. دا یو حقیقت دی، په حقیقت کې مونږ به ټیسټونه ډېر کړو.
نورو امریکایي چارواکو هم دا خبره تایید کړه، خو دیموکراتان لا هم د حکومت د غبرګون په اړه ستر اندېښنه لري.
We're still falling far short.
موږ اوس هم په ورځ کې د 9000 ټیسټونو څخه چې د عام روغتیا کارپوهانو ویلي وو ورته اړتیا شته، ډېر شاته یو. د حکومت لخوا د ملي ټیسټونو د ستراتیژۍ د علمي کولو مخه هم نیول شوې ده.
د کرونا وایروس د واکسین امتحاني پړاو راتلونکي میاشت پیلېږي او ډاکټر فاوچی په محتاط ډول ویل چې ورته خوشبینه دی.
مونږ خیر سه کال تر پایه او د 2023 کال په پیل کې واکسین ولرو.
ځینې امریکایي قانون جوړونکي په هغو لارو چارو غور کوي چې چین د دې ویروس په وړاندې د غبرګون په اړه سزا کړي. که څه هم د امریکا قانون کې دانشته چې بهرني هیوادونه د امریکا په محاکمو کې جریمه شي.
And why would we take this unprecedented
step? مونږ ولې دا به ساره اقدام وکړو دا دریم ځل دی چې له چین څخه خبر راځي مونږ په دې هم پوهیږو چې چین د دې وایروس د نویات په اړه خبر ورکولو کې پاتې راغلی دوی چین ته په سفر بندیزونه ولګول خو چینایانو ته اجازه ورکړه چې نور هیوادونو ته سفر وکړي دوی پوهیدل چې دا له انسان څخه انسان ته سرایت کوي زما په نظر دوی په مناسب ډول روغتیا نړیوال سازمان او نړۍ ته خبر ورنه کړ
امریکا کې اوس مهال د کورونا روس 2.3 میلیون قضیه ثبت شوی او 160,000 کسان ورنه مړه شوی دي چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد زیاته شمیره ده
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
یو تازه ساينسي چرنه کوي چې د کورونا د کوډونس په وبای ناروغي باندې د ناروغه مړینه مستقیما د هغه د عمر او د مخکنی ناروغي سره ارتباط لري په موکړه په دیاله یو مطلب تا چرنه لمخه چې د نړۍ په 100 هوادونو کې سرته رسیدلې ده په هارو 500 ناروغانو کې چې د کورونا د کوډونس په وبای ناروغي باندې لخته کېدو مخکې بلا کومه ناروغي لرله روختون کې د بستر کېدو او مړینې چانس د نور ناروغانو پرتله زیات دی دا طبي څېړنه چې په امریکا چین او برېټانیا کې ساینسپوهانو په ګډه سرته رسولې ده ښایي چې د مختلفو عمرونو او جنسیت د ناروغانو ترمنځ په دې ارتباط توپیر موجود دی دا څېړنه د ملګرو ملتونو لپاره د نړۍ په نفوس باندې د ناروغیو او ټپونو د اثر نړیوالې مؤسسې د 2000 میلادي کال لپاره سرته رسولې وه د ساینس پوهانو زیاته پاملرنه او توجه د هغو روغتیایي حالتونو په اړه متمرکزه شوې چې د کورونا د کوډونس وبای ناروغۍ سره تړلې دي دا څېړنه چې د برېټانیا د لانسټ ګلوبل هیلت په نړیوال روغتیایي جرنال کې چاپ شوی چې تخمینا 1.5 میلیارد انسانان چې د نړۍ د موجوده نفوس 20% تشکیلې په هارو 500 کسانو کې یو کس داسې و روغتیایي ستونزې لري چې د کورونا د کوډونس په باندې اخته شي نو د مړینې چانس او امکان زیات دی په روغتونونو کې د خزو ناروغانو د بستر کېدو چانس د نارینه په نسبت زیات دی په روان میلادي کال کې د نړۍ ټول نفوس 1.8 میلیارد دی رهنما اصول چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا او برېټانیا روغتیایي چارواکو تر هغه کړي دي په هغه کې د زړه ناروغي د ګردي مزمنه ناروغي د شکرې ناروغي او د تنفسي جهاز مزمنه ناروغي کلیدي فکتورونه په جمله کې شامل دي د بزنس انسایډر مجلې په خپل وروستۍ غنه کې د زینو هغه شیانو او خوراکي موادو لیست پور کړي چې په خلکو کې زیات شهرت لري خو د کانسر یا سرطان په خپرېدو کې مهم رول لوبوي هر کال په متحده ایالاتو کې تر ټولو زیات ناروغان د سرطان په ناروغي باندې مري ساينس پوهان وایي چې د سرطان ناروغي د داسې یو یلغلګر خارجي پوز مثال لري چې تر ټولو لومړی دفاعي نظام لمنځه وړي او زهري غدې په بدن کې پیدا کوي په دې جمله کې تمباکو او سیګریټ په ګریل باندې په خښوي غوخه کافی شکر یا بورا ډېر خواږه شیان پلاستیکی بوتلونو او لوخو استعمال او په فابریکا کې تیار شوی خوراکي مواد شامل دي د دې رپورت کې راغلي چې په سیګریټو کې د کانسر د پیدا کېدو اویا قسمه کیمیاوي مواد موجود دي کوم غوخه چې د مالګې په وسیله ساتل شوی او یا د بادرنګ او اچار چې په مرتبانونو کې ساتل کیږي او هم مختلف ساسوچونه پلاستیکی دراشچوکۍ او کرسۍ دا ټول هغه شیان دي دا ټول هغه شیان دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د یو ریپورت لمخې د انسان په جلد کې د کانسر یا سرطان د پیدا کېدو باعث کیږي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
قدر منوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدئ تر بیا خدای مالش.